رادیو آزادی را میشنوید. در برنامه بعدی همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاتمن ستار فروغ دوستانو د آزادی رادیو په دې وسات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې جک پوړې امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به خای افغانستان بیا د القاعده شبکې لګواخ سره مخامخ شي. د پاکستاني طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د حلو سلو په اړه هم رپورټ لرو، خو په سر کې له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې القاعده بیا فعاله شي. ملګري ملتونه وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر وو، او چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چیرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا له یوې مسافر وړونکې الوتکې سره تماس قطع شوی وو درې لوی تیزونه کشف شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان خبرداري ورکړ چې له افغانستان به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو سره القاعده شبکه بیا سره تنظیم شي. جنرال جوزف ډانفورد دا هم وویل چې القاعده د اوس لپاره په افغانستان کې د ځان ژغورنې هڅې کوي.
Today,
دای وای نن ورځ تر ډیره زموږ د ځانګړو عملیاتو او فشار له امله چې موږ پر دې شبکې له تیرو څو کلو راهیسې راوړی دی، القاعده په افغانستان کې د له منځه تلو څخه د ځان ژغورلو په حالت کې ده. جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرو پر مهال دا وړاندیز هم وکړ چې له 8000 تر 12000 پورې بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کېدای شي څو د افغان ځواکونو روزنه وکړي او هغوی ته سلام مشورې ورکړي. جنرال ډانفورد د سناتورانو ته همدار سرګند کړ چې کچیرته تر منی پورې له کابل سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي نو له افغانستانه به د پوځیانو د ایستلو بهیر بې نظمه شي. امریکا خبرداری ورکړی دی کچیرته له افغانستان سره ژر تر ژره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي امریکا به خپل ټول ځواکونه له دغه هیواده وباسي. د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو څیړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر وو او ملکي تلفات هم ورسره زیات شول. د ملګرو ملتونو څیړونکي بن امرسن د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې خبر اعلان ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 15 ملکیان ووژل شول او 14 هم ټپیان شول، چې د ملکي تلفاتو دا شمېره د وړم کال په پرتله درې برابره زیاته وه. د ملګرو ملتونو دفتر وایي تیر کال بیا بې پیلوټه الوتکو په پاکستان کې لږ بریدونه وکړل. تیر کال په پاکستان کې بې پیلوټه الوتکو 20 حملې وکړې. په 2010 کال کې پر قبایلي سیمو بې پیلوټه الوتکو 128 حملې ترسره کړې وې. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په بنگلاديش کې له زیمبابوې سره د شل اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د شل اورونو نړیوال جام لوبه ته د چمتووالي لپاره ده. د دغو تیاریو په لړ کې پرون افغانستان د هالند لوبډلې ته 15 منډو ماته ورکړه. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان توپ اچونکي آفتاب عالم د هالند څلور لوبغاړي وسوځول او حمزه هوتک درې وکټې واخیستې. د شل اورونو نړیوالې لوبې د مارچ په 14 یعنی راتلونکې یک شنبه شروع کیږي او لومړۍ لوبه به هم د کوربه هیواد بنگلاديش او د افغانستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چیرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکې سره تماس قطع شو درې لوی څیزونه کشف کړي دي. د چین د ساینس او ټکنالوژۍ ادارې ویلي دا درې ټوټې د یک شنبې په ورځ د دې هیواد د سمندر په ختیځه برخه کې کشف شوي دي. چینایي چارواکو د دغو تصویرونو څیړنه پیل کړې ده. د مالیزیا د 1 بوینګ ډوله مسافر وړونکې له الوتکې چې 209 کسان پکې سپاره وو د مندلو لپاره له 4 راهیسې د الوتکو او کښتیو په واسطه لټون دوام لري. دا الوتکه له کوالالمپور څخه د پیکینګ په لور روانه وه چې د رادار له پردې لا درکه شوه. امریکا ولسمشر ویلی دی چې واشنگتن به د اوکراین ترڅنګ ودرېږي څو د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا خوندي شي او ضمانت یې وشي. باراک اوباما دا خبره د اوکراین له صدر اعظم ارتسینی یاتسنیوک سره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز وویل که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په برخه کې خپل دریز بدل نه کړي، لویدیز به مجبوره شي چې روسیې ته یو ډول سزا ورکړي.
We will continue to say to the Russian government that
دای وای مونږ د روسي حکومت توایو ک په اوسنی مسیر درومي یوازې مونږ نه نړیواله ټولنه اروپאי ټولنه او نور به مجبور شي چې د روسي تیر وطن ته له نړیوال قانون سره سم جواب ووایي. د اوکراین صدر اعظم هم ویل چې حکومت به د خپل هیواد د ملي حاکمیت د ساتنې په بدل کې سر ټیټ نکړي. په زرګونو کسانو په استانبول کې د یو 15 کلن هلک د جنازې په مراسمو کې پرون برخه واخیسته. دغه هلک د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ژوبل شوی و او د سې شنبې په ورځ مړ شو. برکن الوان تیر اوړی نانبایی ته روان و چې د اوښکې بهوونکې ګاز په سلنډر ټپي شو او کوما ته ولاړ. د دې هلک د مړینې د خبر له خپرېدو سره د ترکیې په څو ښارونو کې د سې شنبې په شپه مظاهرې وشوې. د چهارشنبې په ورځ په انقره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره اوښکۍ بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل چې د الوان مړینه د ترکیې چارواکو لپاره د راویښېدو یو زنګ دی چې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو له زوره کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له غزې ترالې څخه پر اسرائیل د فلسطینیانو وروستۍ راکټي حمله وغندله. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بان کی مون په یوې اعلامیه کې له فلسطینیانو او اسرائیل غوښتي چې د تاوتریخوالي د پراخېدو د مخنیوي لپاره د له زغمه کار واخلي. د اسرائیل پوځ ویلي دوی په ځوابي عملیاتو کې په غزه تراړه کې 9 هدفونه بمبار کړي دي. اسرائیل وایي فلسطینیانو شاوخوا 6 راکټونه پر اسرائیلي سیمو ویشتي دي. او روسي خبردا چې د نیویارک په ښار کې وی 14 پرون 2 اپارټمنونه ونړول، لک تر لګه 2 تنه یې ووژل او 18 نورې ټپیان کړل. د نیویارک ښار بیل دی بلاسیو وویل دا 14 د ګازو له امله شوې ده. ویل کېږي چې د تلفاتو شمیر به زیات شي ځکه چې یو شمیر کسان لا هم تری تم دي. د پیښې ځای ته په سلګونو پولیس او د اطفایې کارکوونکي استول شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه کمزوري شي او القاعده شبکویا په افغانستان کې فعاله شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د کناډي ځواکونو پوځي ماموریت د 4 شنبې پورس رسمن پای ته ورسید. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال فهیم قسیم د فاتحې مراسم د 4 شنبې پورس د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول. د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي چې ښایي دولتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست نه لسګونه تنه وایستل شي. په عین حال کې بیا د کونړ خلک د انتخاباتو په پروسه کې د حکومتي چارواکو لخوا د لاسوهنې په باب اندېښمن دي.
مونږ بیا هم ویل لرو هغه دا چې دولتي چارواکي خپل په دغه شانتي مواردو کې د موقع څخه استفاده کوي.
د پاکستان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره یو 4 کسیزه نوې کمیټه جوړه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو سره د مرکو د ځانګړې برخه کې د رحیم وردک سره مرکه اوریدل شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او دوستانو ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدل شي. یو چې پوره امریکایي چارواکي وایي دروان میلادي کال تر پایه بل افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو لوتلو سره افغان ځواکونه کمزوري شي، د خوځو وضعیت به خراب شي او القاعده شبکه بیا افغانستان ته مخ کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پرون په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
کچرته دروان میلادي کال تر پایه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان ځواکونه به ډیر ژر کمزوري شي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان په واشنگتن کې وکړه. جنرال جوزف دانفورد پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مخې ته د خبرو پر مهال له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د بشپړو وتلو اغیزو ته اشاره وکړه او وی ویل فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر ژر کمزوري شي. هغه څه چې په 2015 کال کې زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښیږي داسې دي: د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د معاشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به وینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسېدلی. جنرال دانفورد زیاته کړه که چېرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پایه له افغانستانه ووزي، نو د القاعده تروریستي ډله به بیا منسجمه شي او له سیمې به د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي.
We know from intelligence that they have every intent.
مشله استخباراتي اطلاعاتو پوهیشو چې هغه غواړي خپل فعالیتونه ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي. هغه بس مش وټلو ته د وی بریا په سترګو وګوري. فکر کوم چې مش د ټولو ځواکونو له وټلو سره به هغه بیا یوازې په فزیکی بڼه سره منسجم نشي، بشپړ وټل به القاعده ته د وی ډلې په توګه روحیه ورکړي. د جنرال دانفورد څخه د سنایو غړي پښتنه وکړه چې د روان کال تر پایه کې چیرته نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، هلته به د شزو وضعیت څرنګه شي. د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان په ځواب کې وویل چې د افغان شزو وضعیت به خراب شي. بلور سره جنرال دانفورد دا خبر هم وکړه که چیرته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي، نو هلته به له 2000 تر 1200 بهرني عسکر پاتې شي څو افغان ځواکونه وروزي او هغوی ته سلام مشورې ورکړي. جنرال دانفورد بیا د امنیتي تړون د ځنډېدو په اړه څرګنده کړه که چیرته دا تړون تر منی پورې لاسلیک نشي، له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتلو پروګرام ډیر سخت شي.
په افغانستان کې د کاناډا ځواکونو پوځي ماموریت د چهارشنبه په ورځ رسمن پای ته ورسید. کاناډا په افغانستان کې خپل 12 کلن پوځي ماموریت په کابل کې ISAF په مرکزی قمندانۍ کې د دې هیواد د بیرغ پر کوزیدو سره پای ته ورسو. کاناډا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړ. سفی الله سترنګزی په ریپورت لري.
له 2001 میلادي کال راهیسې د کاناډا شاوخوا 40,000 پوځیانو په افغانستان کې دندې ترسره کړې. ISAF ځواکونو په یو اعلامیه کې وویل چې د کاناډا پوځي ماموریت د چهارشنبه په ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې پای ته ورسید. په اعلامیه کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلي چې کاناډا په افغانستان کې په تیره بیا په کندهار کې د امنیت پر وستلو کې اغیزمن رول لوبولی دی. دانفورد د جرأت او دندې د ښې مخته وړلو لپاره د کاناډایي ځواکونو مثال راوړی او ویلي دي چې هم کاناډا او هم ناټو پرې ویاړي. ISAF ځواکونو په اعلامیه کې راغلي کاناډا لومړی په 2001 او بیا په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته پوځیان ولېږل. په 2015 میلادي کال کې د کندهار د بیا رغونې د ټیم قمانده واخیسته. کاناډایي ځواکونو تر 2011 میلادي کال پورې د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو مخالفینو سره د ISAF او افغان ځواکونو په ګډه همکاري جګړه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې کاناډا د پوځي ماموریت ترڅنګ د سړکونو په بیا رغولو کې هم کار وکړ چې تر ډیره د اقتصادي پراختیا لار هواره کړه. د اعلامیه لمخې د کاناډایي پوځیانو جګپوړي قمانده دارانو د ISAF په چوکاټ کې هم مهمې دندې مختوړې دي. د شمیرو لمخې له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په پوځي ماموریت کې د کاناډا 1,350 سرتیري وژل شوې دي. کاناډا په افغانستان کې 2,300 سرتیري درلودل چې په جګړو کې برخه اخیستې. سفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، کابل.
و امریدل چې کاناډا پرون په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت رسمن پای ته ورسو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د فاتحې مراسم پرون په کابل کې په یوشمیر ولایتونو کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د جمهور رئیس په ګډون ګڼ شمیر چارواکو، قوم مشرانو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. د دغو مراسمو یوشمیر ګډونوالو مارشال فهیم د افغانستان په سیاسي بهیر کې مهم شخص وبوله. صفی الله ستنگزی او په دې اړه تفصیل.
د مارشال محمد قسیم فهیم د فاتحې مراسم د چهارشنبه په ورځ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د کابینې غړو، د ملي شورا ډیرو وکیلانو او عامو خلکو په دې مراسمو کې ګډون وکړ. د کابل ښار د څلورمې ناحیې رئیس انجینیر محمد انور اصولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مراسمو په اړه داسې وویل:
امنیتي شرایط ډېر ښه وو. دا مراسم پرون هم تاسو ولیدل، مونږ هم اشتراک کړی و. هلته شرایط، ټول امنیتي شرایط خیر سره تیر شول. یوازینی شی چې کمبود هغه د مارشال صاحب موجودیت وو. نن هغه فاتحان تاسو چې خپله همدلته شاید دهالي چې ټول ښار څلورو پنځو مسجدو کې اشتراک کړی ده او تر اوسه پورې په خیر سپارې سوي.
په کابل کې د مارشال فهیم د فاتحې مراسم په څو لویو جماعتونو کې ترسره شول. ولسمشر کرزي د کابینې ځینو وزیرانو راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان او ګڼ شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د عیدګاه په جماعت کې د مارشال فهیم فاتحه واخیسته. د ولسي جرګې پخواني غړي تاج محمد مجاهد چې په عین حال کې د جمعیت اسلامي د ګوند غړی دی وایي چې د مارشال فهیم خلا به د ډېرې مودې لپاره د افغانستان په سیاسي ډګر کې موجوده وي.
په رښتیا چې د مارشال صاحب مرحوم فوت یو ډېر وسیع ضایع ده په افغانستان کې د دې په ځای کې بل نفر بل مسؤل تر څو چې ټاکل کېږي دا یو غټ خلا ده په حکومت کې په ولس کې په مجاهدینو کې ځکه چې د مارشال فهیم آغوش د هر یو مجاهد یو سنگر و.
مارشال فهیم د یک شنبه پورز د 50 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه مړی د سه شنبه پورز له یو لړ خاصو مراسمو وروسته د کابل د بادام باغ په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. مارشال فهیم د افغانستان د دفاع وزیر او د جمهور رئیس کرزی د لومړی مرستیال په توګه دندې ترسره کړې وې. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو په خاص توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په باب مقالې او مطالب خپره کړي دي. عصمت ساروان مطبوعات ته کتنه لري.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د یو بهرني خبریال پر وژلو تبصرې کړي دي. واشنگټن پوسټ د پیښې په اړه ویلي چې د نیلس هارنر وژنې په افغانستان کې بهرنیانو ته د خطر په اړه د یوې نوې احتمالي څپې ویرې زیږولې ده. د سویډن د اس آر راډیو خبریال نیلس هارنر د سه شنبه په ورځ په کابل کې ووژل شو او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په نظر د پیښې د افغانستان په مرکز کابل کې بهرنیانو ته د خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. واشنگټن پوسټ رسپانوي نیلس هارنر دقیقا په هغه سیمه کې ووژل شو چې په جنوري کې یو وشتنه افغانان او بهرنیان پکې ووژل شول. د ورسپانې له لیکنې سره سم دواړو پیښو په کابل کې نړیوالې ټولنې ته ټکان ورکړ. خو د هارنر وژل کېده په دې خاطر هم ځوروونکی و چې په رڼا ورځ وشوه او له بلې خوا یو ژورنالیست و. د بریتانیا ګارډین او انډیپندنت ورسپانو هم په همدې پیښه لیکنی چاپ کړی دی. ګارډین لیکلی چې هارنر د سویډن راډیو یو پیژندل شوی خبریال و چې په خوا یې هم په افغانستان کې کار کړی و او دا ځل تازه یعنی د یک شنبه په ورځ بیا د ښار ته ورغلی و. ورسپانه وایي چې د هارنر د وشلو عامل نه دی څرګند ځکه چې د طالبانو ویندوی زبیولا مجاهد ویلي چې طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري. هارنر لبناني رستورانت ته چې د جنوري په میاشت کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و تللی و چې هلته د ژغورل شویو کسانو له خولې د پیښې په اړه د راپور لپاره معلومات ټول کړي. انډیپندنت ورسپانه بیا لیکلی چې د سویډنی راډیو خبریال نیلس هارنر چې د بریتانیا تابعیت هم درلود د کابل په داسې سیمه کې ووژل شو چې د ډیپلوماټانو د هستوګنې مینه ده. ورسپانه د هارنر وژنه له دې درکه هم د توجه وړ بلل چې په څه کم یو میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي او شاید د حالاتو د نارامولو او د لویدیځوالو د ویشتلو لپاره د هڅو پیل بي. خو په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي کټ کلارک وایي چې لا ډیر وختي دی چې څوک ووایي دا په کابل کې پر لویدیځوالو د حملو د څپې پیل وي ځکه چې دا برید په خپل ډول کې بې ساری وو او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی.
افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نایل افغان حکومت وغوښتل چې د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د دې ادارې مسؤلانو د چهارشنبه پورې په کابل کې خبريالانو ته ویل که خبريالان ډاډن شي او کاري فضا ورته سم نه وي نو ممکن رسنۍ له انتخاباتو نه هم خو خبري پوښښ ونه لري. په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې د دریو خبريالانو وشل کېدل په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع د ځینو ارګانونو داسې اندېښنې راپارولې چې ښایي د دې لړۍ دوام د خبريالانو پر کار منفی تاثیر وکړي. نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبه پر ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د خبريالانو پر ضد تاوتریخوالی په هیواد زیات شوی دی او دا ممکن د انتخاباتو خبري پوښښ ته هم زیان ورسوي. هغه له افغان چارواکو امنیتي ارګانونو غوښتل چې په افغانستان کې د خبريالانو امنیت خوندي کړي. د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست څخه لس ګونه تنه وایستل شي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغه کاندیدان چې تعلیمي اسناد ستونزې لري او یا هم قانوني عمر یې نوي پوره کړی له دې لیست څخه حذف شي. خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد کوي چې د دوی د تعلیمي اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د څېړنو له مخې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لسنا یو نیم سل تنه کاندیدان وایستل شي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو له څېړنو نه دوی ته معلومه سوه چې د یو شمېر په اسنادو کې په یو ډول ستونزه موجوده وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هڅه کوي څو د پنځشنبې په ورځ دغه لس بشپړ کړي او نتیجه اعلان کړي. په ټولو کې هغه کسان چې له دې لس نه لرې کېږي ښایي 150 کسانو ته شمېر ورسېږي، خو دا شمېر تر اوسه دقیق نه ده او تر وروستي حده چې دا لس بشپړېږي ښایي ځینې کسان له خپل ځان نه دفاع وکړي او دا شمېر تغییر وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه باندې یوه اونۍ مخکې د ولایتي شوراګانو د هغو 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړل چې د پوهنې وزارت لخوا د کمیسیون ته استول شوی و. د دې کمیسیون ویان وایي چې ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د پاتې هغو 500 کاندیدانو د اسنادو څېړل هم پیل کړي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې هم د ولایتي شوراګانو څخه باندې 500 تنه کاندیدان د کاندیدانو له نهایي لیست څخه له دې عمله وستلی و چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او قانوني عمر یې نه و پوره کړی. بلخوا د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. دوه تنه کاندیدان قاری محمد هارون بارکسای او سیلا پزیری وایي چې دا کار به د ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي.
د سمو شکایتو کمیسیون ډېر تساهل وکړ ځکه چې وختن فوقتن انتخابات را نږدې کېږي او دوی یو کافي وخت درسته دي د اسنادو څېړلو لپاره. مخکې له دې نه چې د ولایتي شوراګانو رسما مبارزه ذات شروع شي د دغه لیست باید اعلان کړي. اوس د ولایتي شوراګانو کاندیدان خپل ټول بلبوردونه، پوسټرونه، کارتونه د ټول شان راوستري دي. یو لوړه اقتصادي خزینه دی ورکړی ده.
واقعا چې دغه یو غټ مشکل په دې انتخاباتو کې د شورای ولایتي جسوي دی. هل لارې دوازي د کمیسیون د انتخاباتو او کمیسیون د شکایت سره ده چې د څومره ډیر ژر کوي چې د بوران ته خاتمه ورکړي. دا ډیر منفي تاثیرات په انتخاباتو باندې لري.
دوی وایي ځینې کاندیدان چې ښایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیداتورۍ له لس نه وایستل شي اوس هم خپل کمپاینونه کوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې دوی له مخکې ټولو کاندیدانو ته خبر ورکړی و چې د ولایتي شوراګانو د کاندیداتورۍ لپاره باید ټول شرایط پوره کړي وي. د انتخاباتو د قانون پر اساس هر هغه کس چې د ولایتي شوراګانو ته کاندیدیږي باید له 25 کلونو عمر کم نه وي او لږ تر لږه تر 12 ټولګي زده کړي وي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی ویر لري چې پراتونکو انتخاباتو کې به دولتي چارواکي لاسوهنه وکړي او د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د مشخصو نوماندو په ګټه به کار وکړي او په لیلو اسبا ګډوډي هم رامنځته کړي. په دې اړه لسیمه روح الله انوري رپورت راستولې ده.
د کونړ اوسیدونکو ویر لري چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په ټول ټاکنو کې به یو شمېر دولتي چارواکي د ځانګړو نوماندانو په ګټه په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او هڅه به وکړي چې د رایو بکسونه د خپل خوخي کاندید په ګټه ډک کړي.
زمانوم دی جاوید او د اسدآباد اوسیدونکو یم. لکه څنګه چې حکومت هم وایي چې ټاکنې به شفافې وي، د درغلیو څخه به پاکې وي، خو داسې نه ده. په تېرو انتخاباتو کې هم دوی همدا خبرې کولې چې راتلونکو ټاکنې به درغلیو نه پاکې وي، شفاف به وي، عدلانه به وي. خو بیا موږ ولیدل چې په دغه د ټاکنو د رایو صندوقونه داسې ډک شوي وو چې هېچا هم پکې په سمه توګه باندې برخه نه وه اخیستې. نو موږ بیا هم ویره لرو هغه دا چې دولتي چارواکي خپله په دغه شانتې مواردو کې د موقع څخه استفاده کوي او صندوقان په خپله خوښه باندې ډکوي، حق او ول کاندید نه انتخابېږي.
زما نوم سپی الله سیلاب دی. د انتخاباتو په وړاندې خو ډېرې ستونزې شته دی چې یو طرف ته به امنیتي مشکلات هم وي، خو داسې هم ویل کېږي چې موجوده حکومت دا غواړي چې د کلمی رسول د پاره کار وکي او ځینې چارواکي به هم د ته هڅي چې په وټونو کې داغه د پاره کار وکي.
زمانو عبدالقدوس شمس د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. حکومت هم د ځینو کاندیدانو پلوي کوي او هغه کاندیدان چې د حکومت د پاره مفید وي هغه ته خپل رائے ساتلې دي او د خلکو څخه هم دا تمه لري چې باید هغه نومان چې د حکومت خوښ وي هغه ته د رائے ورکړي، خو لیکن دا کار د اساسي قانون سره هم پټکار کړي.
دوی وایي حکومتي چارواکو ته پکار دي چې د ټاکنو په ورځ بې طرفه پاتې شي، خپل دې هم د درغلي کوښښ نه کوي او نورو ته دې هم د دې اجازه نه ورکوي چې د خلکو رایو ته سپکاوی وکړي.
چارواکي باید همدا کار وکړي چې صرف امنیت ټینګ ونیسي او ولس خپل تابع تپریدي چې هغوی چا ته رایې ورکوي.
ملي پولیسو، محلي پولیسو، ملي اردو او داسې نورو دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې د ټاکنو په ورځ باندې د درغلي مخه ونیسي او بل څوک هم پرېنږدي چې په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي او خپل هم دې ته زړه ښه نه کړي چې د چا په یو چا په ګټه باندې کار وکړي.
باید عوام هغه پرېکړه وکړي کوم چې د عوامو پایده باندې وي او هغه څوک انتخاب کړي څوک چې واقعا افغانستان ولس ته خدمت کولای شي.
د کونړ امنی قومندانۍ اداري مرستیال ډګروال عبدالقادر خان امید ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ټاکنو کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره پلان نیولې او که چیرته کوم پولیس د کوم نومان په ګټه او یا په زیان کار وکړي نو له دندې به ګوښه کړی شي.
د بې طرفۍ بزدله په سلو کې 100% اطمینان درکوم، هیڅ پولیس با نه د کاندید په نفع نه د کاندید په ضرر. که دا یو جزئي حرکت هم وکړي او په دې باندې ثابت شي د هغې به په وظیفه کې آخره ورځي. دا د وزیر صاحب امور داخله هدایت هم دی کوی چې اوسې شعار ګرځولی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې د دولتي مسؤلینو له لاسوهنې ویره لري چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان او د سیاسي چارو کارپوهان بیا خپله د ولسمشرۍ په ماڼۍ نیوکې کوي چې د جمهوري ریاست له یو ځانګړي نوماند ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو نوې 4 کسیزه کمیټه وټاکله چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. دا نوې کمیټه په داسې حال کې ټاکل شوې چې وسلوالو طالبانو د پاکستان له حکومت سره یو مشتنی موقت اوربان اعلان کړی دی. له پېښور پی ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره نوې کمیټه وټاکله چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره یو نوې 4 کسیزه کمیټه وټاکله او له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره یې ورته د مستقیمو خبرو اترو واک ورکړ. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې ټاکلې چې د رواني میاشت په 6 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې پخوانۍ کمیټه منحل کړه. د حکومت لخوا په نوې ټاکل شوې 4 کسیزې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مرستیال سکرتر فواد حسن، ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي او د یادې کمیټې مشري د حبیب الله خټک پر غاړه ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه پارلمان ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو 4 کسیزه کمیټه وټاکله. په دغه کمیټې کې پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د نواز شریف سلاکار عرفان صدیقی او د پاکستان د استخباراتو پخوانی مامور متقاعد میجر محمد عامر شامل وو. د نوې کمیټې تر ټاکلو وروسته د پخوانی کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د نوې کمیټې جوړولو پریکړه پر ځای او پر وخت ده او په خبره یې چې اوس به له طالبانو سره خبرې اترې په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
ابھی انتظار تھا کہ سرکاری نئی کمیٹی بن جائے
تروس پورې د انتظار اوچ د حکومت لخوا نوې کمیټه وټاکل شي تر څو که چیرې شمالي وزیرستان ته د تګ اړتیا وي نو د دې کمیټې یو یا دوه غړي هم باید هلته ولاړ شي. اوس زما په خیال په دې اړه به هم پریکړه وشي. اوس دا ګورو چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو شورا څه پریکړه کوي چې آیا مستقیمې خبرې اترې ژر پیلوي او که تر څه مودې وروسته. رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د اوربند اعلانول یو مثبت ګام دی او ښایي د نوې کمیټې تر جوړولو وروسته دا اوربند لا وغځیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د حکومت لخوا دا کمیټه تر هغې وروسته وټاکل شوه چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. همداراز د روانې میاشت په شپږمه نیټه د پاکستاني حکومت د سولې کمیټې او د وسلوالو طالبانو استازو اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې حساس پړاو ته ننوتي او د همدې موخې لپاره یې د یوې نوې او پیاوړې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه تر څو د پر ځای او پر وخت پریکړې کولو واک ولري.
د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د موضوع په اړه مو له پیښور زموږ د همکار رپورټ واورې. د دوستانو اترمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان خبرداري ورکړ چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره تنظیم شي. د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو څېړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر وو او ملکي تلفات هم ورسره زیات شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په بنگلاديش کې له زیمبابوي سره د شل اورونو لوبه وکړي. چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چیرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا له یوې مسافر وړونکي الوتکې سره تماس قطع شوی و درې لوی څیزونه کشف کړي دي. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې واشنگټن به د اوکراین ترڅنګ ودرېږي څو د دغه هیواد ځکنۍ بشپړتیا خوندي شي او ضمانت وشي. په زرګونو کسانو په استانبول کې د یو 15 کلن هلک د جنازې په مراسمو کې پرون برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له غزې تراله څخه پر اسرائیل د فلسطینیانو وروستۍ راکټي حمله وغندله. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او د نیویارک په ښار کې وی 14 پرون دوه اپارټمنونه ونړول. لک تر لګه دوه تنه یو وجل او ولس نورې ټپیان کړل.
دا ولسمشرې له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د مرکو د ځانګړو مرکو په برخه کې دا مرکه هم د ولسمشرې له کاندید عبدالرحیم وردک سره ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1944 مریض کال کې په وردګو کې زیږیدلی. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبي لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړې. ښاغلي وردک د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړې او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. د 1955 نه تر 1955 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وو. په 1960 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یو ځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردک د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1923 مریز کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1923 څخه تر 1931 نوې پورې د دفاع وزیر وو.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب، ډېر مننه چې مکتمو د مرکې وخت راکړل.
تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د ازادۍ رادیو سره خبرې وکړم.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل و عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تأمینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي، چون اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاه لري، هلته تمویل کېږي، تعلیم تربیه کېږي، په وسلو او انفجاری مواد باندې سمبالیږي. نو دو خاطر که گواندی هواد دونه په دی حق لدی موږ سره همکاری وکم، نو فکر کم سول تبو دی موږ لاره دیر لنده کم. نو دو خاطر اول شای که ضرور دی که موږ وکولای شو چه ملگی گواندی هوادونه په دی بانده قانه کو چه دی طرفگره تهدید دی مواد مخدرات تهدید دی وصلو دی قاچاق تهدید دی سازمانشه و جراعات تهدید دا طول حق ستون زدی چه هیچ واد په یواز دال نشی که ولی په تنهای سر دی خود سر برابری و مقابله بکن. نو دو خاطره مو دی دو هوادوسه په دی حق له مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک گته لرو. دو که موږ په دې باندې دی قانع کړی شول چې په دې حق له د موږ سره همکاري وکړو، نو موږ ډېر زر سولې ته ورسېږي. ادو نه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف ګروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو په قالب کې دي او د هغو انګیزه سفر لري، د هغو سره دوی سره تفکیک کو او هغه عوامل چې د دې د مخالفت سبب ګرځېدلي دي که هغه عوامل د منځه یوسو. چې څنګه بعضي خلک یو تعداد خلک دي چې قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی، یوه ډله یې حکومت سره پاتې شوې ده، یوه ډله وخته تللې ده.
پوښتنه دا ده چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تېرو دولسو کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دغه قناعت ګاونډیو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دوی به خپلې ګټې ګوري په دې موضوع کې. ضمن بعضي هیوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د امریکاولو د یوه وسیلې په حیث استفاده کوي. خود ما عمومی فکر دست دهی زه په دې عقیده یم تر څو چې موږ ونتوانیږو چې پخپله دبره قدرت پیدا کو، امنیتی و نظامی ځواک پیدا کو چې خپلواکه دفاع پخپله ترسره کو، تر هغو وخته پورې به که افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي، نو همیشه به خارجی مداخلات را جلبوی او د تاریخ په اوږدو کې همداسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولای شو په کرارۍ سره خپل امنیتي قوتونه په هغه نیمګړتیاوې وررفع کړو او په دې قادر شو چې دی موږ ګاونډي هیوادونه دې قناعت ته ورسي چې نور نشي کولی چې هغه وکړو، د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي. نو دی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لاسو کولو دپاره هغو دی قانع شي.
مهمه پوښتنه ده هم ده چې تاسو ته ډېره راجع کېږي، ولې تر اوسه دا کار ونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو ونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان لپاره ټاکل شوی و چې وروسته دوی وغوښتل 50,000 ته یې راکته کړه، په هغو وخت کې دغه رقم بدون د دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي، نو بدون د کوم هغه نه دغه رقم تعیین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بین المللي نړۍ ټوله توجه عراق جلب د خاطر وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و هیچ توجه ورنشونه. نو اصلا در آقا دی ملی اردو جوریدل دی 2009 کال پس شروع شویدی، ولی موک پده و نتوانیدو چه در خپل اردو آقا که اول در آقا چه موک خپل کم آزادی دی عمل ندرلو دلن طول اتکام پا خارجی کمکو و پا خارجی مرستو و او خپل افغانستان مالی توان دبرنه و چی مکتا دغه ابتکار را که چی بخپل د وسلو او تجهیزاتو په خصلو باندې قادر وو. ضمناً غیر دغونه بین المللي قوتونو نه غوښتل چې افغانستان د یو منظم جنګ دپاره تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح کو. دی سر غوښتل دی دغه راز جنګ چې اوس ورسه موږ مخامخ یو دی چې غیر متعارف یا غیر منظم جنګ دی د دو دپاره اردو آماده کو. موږ په دې هکله د موږ اول روزنه چې زه د دفاع د وزیر لومړي مرستیال پس ټاکل شوی یم د موږ روزنه په دې هکله ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. د ما هغه بیانیې که ته په هغه کې وګورې په انټرنیټ کې د موږ اول ورځنه په همدې تاکید کړی دی چې د افغانستان د اردو تعداد هم زیات شي، کمیت و کیفیت هم زیاد
شي. د اردو په برخه کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د پالیسۍ تر ډېره په تاسو باندې تحمیلېدلې د نړیوالې ټولنې لخوا
واضح و موږ خپلې غوښتنې کړي دي او د موږ د غوښتنو سره یو څه مثبت ځواب راکړل شوی دی چې اول اردو تعداد داسې راجب کا شپږ اتیا زره ته، بیا هم جک کا یو سل څلور دېرش زره ته، بیا هم داسې یو سل او شپږ اتیا زره ته تر یو سل پنځه نوي زره ته. ضمناً د دو راز جنګو دپاره چې اوس موږ کېږو ته یوه حده پورې په ډېر عصري سلاب باندې خفیف سلاب باندې سمبال شوی دی. اما نیمګړتیا به موجودی هم د هوایی ځواکونو په هکله، هم د زغروارو قوتو په هکله، او هم د قوي آتشدارو قوتونو په هکله، ضمناً بعضې نور تجهیزات لوژیستیکی و.
وردک صاحب، د سولې د راوستلو لپاره تاسو د امریکا رول څومره مهم بولئ؟ هغه څه چې ولسمشر هغه له ټولو نه زیاته توجه یا غوښتنه لري
په افغانستان کې، زه خو په دې باور لرم چې که امریکا سوله راوستی شوی ایدو ضرورت موجود دونه و چې به بلیونو میلیاردو ډالر در ته مصرف که او دو هزار دو نیم زره نفر هم قربان که و ضمناً په لسو شلو زره تعداد که ټول معیوب بگرزی. نو ده او خاطر ته یوه حد پوره امریکا ته یوه ابرقدرت په حیث بانده در توان لری چې په گواردی هواد بانده فشار را وری تر څو چې په دې عقله د موږ سره همکاري وکړه. اما دا چې پسل پسلو کې وتوانېږي چې سوله راولي، نو زه خپله فکر نه کوم چې یو څوک دا کار کړی شي. ولې څوک هلته مخ نه کړه چې ځان د دو ټولو ستونزو نه خلاص کړو؟
هغه فشار چې تا ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې راوستې ده، که مستقیما په پاکستان باندې،
په پاکستان باندې ډېر فشار څو وارې راوستلی دی، فشار پرې راوستلی دی، مګر تر ډېر حد پر زیاد فشار دی نه پر روڑی. دو خاطر نه پر روڑی چه پاکستان یا اتومی قوات دی او دیر زیاد پر دی دار که دی در طول نره پر دی دار که دی که دی پاکستان حکومت وشریگی نو پر دو صورت که با اتومی سلا دی اغل لاسته ورشی، دی افراد گرایان لاسته ورشی، ټول دنیا هغه خطر مواجه
کا. دا اوس کرا شو د امنیتی سند مسلې ته.
بله،
دا سند څومره تاسو ګټور بولی د سولې او د ثبات لپاره د امریکای سره امنیتی تړون؟
تر ټول نه خو هر سړی هر هیواد او ټول د افغانستان ولس خدا به غواړي دی، خواهش دی، هیله ده، د موږ هم دا هیله ده چې خپل افغانستان بتوانیږي چې خپلواک د ځان دفاع وکړي. اوی ضرورت ونه لري چې د چه از امنیتی تبین اقای که ها ورد پایگاه ببرکو. اما متاسفانه افغانستان دیر سخت شرایطی که دی تروس پر امنیتی زواکونه پر دی قادر ندی چه خپل واقع دفاع که، او حتی پر دی قادر ندی در قدرتون چه از فیلن موجود دی چه ده تنویل که. نو دو خاطر چه پاینده که هم تنویل شی او ضمن نورم و سنبال شی دی تردون تم ضرورت شده. زمنان دیر زیاد اقتصادی مرسته هم پا دیر ترون بانده ارتباط لدی او دی افغانستان تقریبا دی بوجت بوجه تقریبا اویه فیصده دی اویه فیصده زیادتره دی خارجی مرست و اویه فیصده پر دی خارجی میست پا عقده دی. دو خاطره امنیتی پلان فیلن دی فیلن دی پاره تا در لاس کار پوری چه تین شویدی دا یو ضرورت ده، یو دا دست یو کار نده چه کم دست دیر با دنیا که معمول نوی. مثلا امریکا در سل و حوادو سل از ترونون لری
که دا سند پاتشی راتون که ولس مشر داو تاس انتخابات او گرتی چنگ دا با سند با امزا که پراتل کم شرط نه؟
زخ فکر کم چه دی اوزنه نرنه شرایط دستی دی چې د ټولو هیوادونو امنیت یو په بل پورې مربوط دی، او اکثره د دې منطقې هیوادونه هم په یو ډول پیمان کې او تړون کې شمولیت لري. او غیر دغونه دا موضوع هم افغانستان اکثریت پارلمان هغه طرفداری کوي، ضمن هغه هم طرفدار دی، ضمن مشورتي لوجریه که هم دا موضوع تایید شوی ده. نو زه فکر نکوم چې دا کومه ستونزه وي چې آینده کې چې هر څوک رئیس جمهور شي هغه به وغواړي چې د سند امضا کړي.
یو بلې مسلې ته راځو، اداري فساد چې په دې تیرو څو کلونو کې دا یوه ستونزه پاتې شوله په دولت کې، د دې د لمنځه وړلو لپاره یا راکمولو لپاره مو تګلاره څه ده؟
دا خو ډېره به اساسي ستونزه ده، داسې یوه ستونزه ده چې هم اغېزناک حکومتدارۍ نه یې مخنیوی کړی دی، د اقتصادي انکشاف نه یې مخنیوی کړی، ضمناً افغانستان نوم یې هم په بین الملی سویه بد کړی دی. غیر د دو نه چې دا فساد د منځه لاړ شي نور د پیشرفت و پرمختګ امکان نشته دی. د او خاطره همیشه زیار بود باسو چې فعلا داسې یوه اداره را منځه کړو چې هغه پاک نفسه وي، حسابدی وي، خدمات عرضه که، او ضمن خپل سیاسي بېطرفي وساتي. غیر د هغو نه بونبه کوشش وکړو چې ټول هغه ساختارونه چې د سبب د فساد ګرځي هغه د منځه یوسو، کوشش به وکړو د هغه بیروکراسي او کاغذ پرانی چې یو کاغذ سو چې نتیجه ته رسیږي شل ډېر ځای باید امضا شي، دا بیروکراسي رو هغه کاچې په خپله د فساد سبب ګرځېدله. ضمنا ټول مقرره هم باید شایستگی په حساب بینه، د روابط په حساب. غیر دغونه باید کوشش وکړو چې د مالی کنترول او تفتیش پروسیجرونه اصلاح کړو. خود د ضد فساد قانون چې دی هغه تنفیذ کړو، او که نیمګړتیا ویوي تعدیلی کړو. غیر دغونه باید خپل کشف استخباراتي شعبات و ارګانونه پیاوړي کړو، حتی په دې هکله یو خاص ارګان منصب کړو تر څو چې وکړی شي چې په وختي هم کشف کړو. پس دغونه چې کشف کړل بیا قانون ته وسپاري تر څو چې ښه کلکه جزا وویني. ضمناً دا جزا هم صرف د وړو مامورینو ته منحصر او محدود نه وي، بلکې جګپوړي خلک ته جزا ورکړه تر هغه یو نمونه مثال شي.
دا کارونه ټول په دفاع وزارت کې ولي ونه شول چې تاسو دفاع وزیر وي؟
کوم کارونه؟
دا د جګپوړو چارواکو محاکمه، مثلا د الکترونیکي سیستم یا ځینې نور کارونه.
ور مو خو په عین وخت کې په ډېرو سختو شرایطو کې د دفاع وزارت جوړ کړی دی. هیچ اردو موجود نه و، موږ شروع وکړه. موږ شروع وکړه په عین وخت کې موږ جنگ ته هم دوام ورکړو. خپله په عین وخت کې چې د اردو جوړېدل او بیا رغونه او جوړونه روانه وه، په دې وخت کې عین زمان که د طرفداری په ضد په جګړو کې هم آخته و. په دفاع وزارت کې یو قسمت زیاد کارونه فعلا الکترونیکی شویدی، لکسر نیمگرتی ها بلری خواه عقب که پی کوشش که بود. الت هم دست شکایات و صندوق موجود و آمه پوخاوی موجود و مخصوص کمیسیون ده ضد فساد پا عقل جوک شوه ما، و زمنان ده تفتیش طول موضوعات هم عقب کریم بود، هم تعدیل کریم بود، و زمین بعض خلکو هم فساد خاطر جزا ولیده لیدی.
وردک سبی یو بلی مسئله چې هغه هم د بشر د حقونو باره که دغه ترازو اخری وروستی پوښتنه میده، په دې وروستو کلونو کې اوس هم دا غوښتنه کیږي چې د تیرو جنګونو او جنګي جنایتکاران باید محاکمه سي او انتقالي عدالت پروسه باید پلی شي. د دې په باره کې ستاسو تګلاره څه ده؟ داسې غوښتنه ته ځواب څه ده؟
دا اوس خو عدالت انتقالی که خو کوم بل هغه جزا نه ورکوي، صرف فلته غوښتنه شویده چې دا خلق خپل کارونو باندې اعتراف وکړو، د ملت نه عفو وغواړي. افغانستان خو یو داسې ملت دی چې مثلا د دغو خلکو نه چې دا اوس مطرح دي، د پخوا د کمونیستي رژیم په وخت کې په میلیونو خلق وژل شوی دی د جنگ په نتیجه کې، په زراو خلق په محبسو کې شکنجه شوی دی، د منځه تللی دی. ډیر خلق شته دي چې هیڅ هغه پته نه لګیږي د ما خپل ورور کاکا یو تعداد زیات تر اوسه پورې ورکتي نه نه ځای معلوم دی نه هغه معلوم دی د هغو ټولو جنایتونو په مقابل کې د افغانستان خلکو هغه بخلي دي ټول یې بخلي دي نو د اوس زه فکر کوم په مغو رقم چې ویل کېږي د عامه پوهاوی دپاره باید د عدالت اعتقادي د هغه شي
تاسو صرف د کمونستانو د وخت یادونه وکړه د پس له هغې د مجاهدینو د کورنیو جګړو د یادونه مونه
کړه نه د هغو خو یادونه کوم خو مګر هغه د هغو په تناسب ډېرې کمې دي ډېرې کمې دي په هغو کې په میلیونو نفر تلف شوي دي په دې کې په زرهاو نفر تلف شوي دي منتها په دې عقله هم باید عدالت اعتقادي څه چې وایي هغه شي یا قسمت خو یې د اوس هم تطبیق شوی دی بعض خلکو په خپله په آخرو کې په راډیو کې ووایي چې موږ هغه کړي دي موږ عفه کوي موږ ښه کار نه دی کړی تاسو بارودلي زه یې نوم نه اخلم
ډیره مننه د جمهوري ریاست له یو کاندید عبدالرحیم وردک څخه چې له موږ سره یې مرکه وکړه
مخکخې خزی
احمد شیبریم شیچاری د مخکشو شزو په پروګرام کې فرشته غنی را سره ده د هم خبریاله ده او هم لیکواله د خبریالی او لیکوالی لاله د افغان جنو شزو په ژوند کې بدلون ممکن ده
لیکوالی په قالب کې جوړ کو او هغه خلکو ته وړاندې کړو نو زما په نظر دا شاید داسې به موضوع وي چې وکولی شي د ښځو ستونزې لږ څه له مرګه لاړې شي او بله موضوع ده چې د ژورنالیزم له لارې نه که چیرې یو څوک وغواړي ستونزې له منځه یوړ شي نو دا زما په نظر ډېره ښه موضوع ده ځکه د ژورنالیست دا مسؤلیت دی چې د خپلې ټولنې ټولې ستونزې خلکو ته وښيي تر څو اړوند چارواکي هغه واوري هغه څوک چې لوړ پوړي دي کولی شي دا ستونزې له منځه یوسي او وکولی شي ټولنې ته یو څه ښه خدمتونه وړاندې کړي او دا چې زه یوه ښځینه ژورنالیسته او لیکواله یم زه ډېره خوشحاله یم ځکه زه غواړم د ښځینه انځور هغه انځور چې د ستونزو د بدبختۍ د هغوی د درد احساس هغه احساس چې زه فعلاً اوس په ټولنه کې وینم د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی روان دی غواړم دا خلکو ته انځور کړم نو زه ډېره خوشحاله هم یم او په دې باور لرم چې زه د دې لارې نه خدمت کولی شم
فرشته جانې غني تاسو د ښځو یو راډیو پروګرام هم خپروئ داسې پروګرامونه د ښځو لپاره څه ګټه لري
داسې پروګرامونه زه چمتو کوم چې هغه د ښځو د فعالیتونو فعالیتونه دي په هغې کې انځور کېږي هغه ښځې چې فعالې دي د هغوی فعالیتونه راخلم د هغوی په اړه د نورو خلکو اند د نورو خلکو تصور او هغوی څه فکر کې دي آیا دا فعالیتونه واقعا ټولنې ته ښه منشأ لري او که نه نو زه چې کله پروګرامونه چمتو کوم غواړم د ښځو انځور د ښځو
فرشته غنی د افغان جنو او ښځو د ستونزو یو عامل ځینې خلک نارینه ګڼي چې د دوی حقونه خوړلې دي تاسو دا منئ؟
زما په نظر نارینه د دوی حقونه نه خوري کچیر دې ټول حقونه تپامره وکړي او خپل حقونه په ټولنه کې وغواړي نو نارینه هیڅ کله نشي کولای د هغوی حقونه وخوري او زه دا خبره نه منم چې نارینه لکه د ښځو حقونه خوري شاید دوی ځینو کې تپامره ونه شي کچیر دې خپل حق خاص وکړي او وکولای شي خپل غږ خلکو ته ورسوي خپل حق وغواړي نو شاید داسې به هیڅکله منځته نه شي
تاسو دا هیله لري چې په راتلونکو لاندو کلونو کې به دغه غصب شوی حقونه د افغان مېرمنو بیرته دوی تر لاسه کړي تر ډیره بریده مې مطلب دی
زما په نظر پاراسین کې کې خپل شي چې د خپل دوه ډیر څنګه حل کړي او خپل ډیر وینو ته لاسرسی به عمومي هغه حقونه چې د پښو لاندې شوي د ښځو حقونه کولی شي هغو ته ورسېږي. ځکه زه هیله لرم چې داسې یو څه امکان لري. مخکې که وروستیو کلونو ته موږ لاړ شو نو په هغې وختو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر و، خو رسنۍ نه دي او نه شوی کولی چې دا د ښځو د نورو خلکو تر غوږونو ورسوي چې داسې یوه ستونزه شتون لري د ښځو په وړاندې داسې بد چلند کېږي، تاوتریخوالی په مقابل کې شتون لري. دا هغه موضوعګانې دي چې مخکې د رسنیو لخوا نه افشا کېدلې، یعنی رسنۍ دومره ډېرې نه دي چې دا خبرې افشا کړي. اوس که چېرې موږ د دې ستونزو سره ډېرې مخکې یو او داسې قضیې ډېرې زموږ مخې ته راځي، دا په دې معنا ده چې رسنۍ ډېرې فعاله شوې دي او ښځې هم ډېر فعالیتونه لري. او زه هم هیله لرم او باور په راتلونکي کې به ښځې خپل حقونو ته ورسېږي، خپل حقونه به لاسته راوړي او ټولې نجونې به انشاءالله
فرشتي غني مننه چې د مخکښو شزو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
تاسو نن ډیره مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې باندې راکا ترڅو هغه د خپل احساس خپل درد چې مو کړو هغه نورو ته تر غوږونو ورسوم.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر سولم بو دغل غرو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو پرمان لیونی سماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر رسولم بو د غړ غرو د شور نه دی خبر رسولم بو Thank you.
لکه دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلک دمرا د نفرت په گنام گرم و دیتا گنا نشتا سابر